سلامونه د افغانستان په وخت نه به جوش او سهمه زم تاسو ازادي رادیو ته غواکې است مخکې ته د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د طالبان حکومت بارني 4000 سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنځم بین پورس ول چې درې کال وروسته لدی چې دوی وخت ورسیدل حکومت په نړۍ کې د نه هدي افغان سفارتونو قونسلګری کنټرول تر لاسه کړی دی. هغه زیاته کړه د دوی وزارت تیر کال د ترکیه، روس، ایران او پاکستان په ګډون یو لس ودونو تل لسګونه ډیپلوماټان لګیلي دي. ریوټرز خبري ایجنسی په خپل راپور کې لیکلي چې اس نړیوال حکومت په رسمي توګه د طالبانو اداره په رسمیت نه پیژني، خو چین او متحده امارات په رسمي توګه په خپل پلازمینو کې د طالبانو د حکومت سفیران منلیدی. امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیځي ودونو ویلي چې د طالبانو دا ډول رسمي پیژندلو لارو به تر هغه وخته بند وي چې دوی د خزاقونو په برخه کې لار هواره نه کړي. د نجونو میرمنو لپاره علي خوانزي او پانتونونو بیرته پرانیزي او د هغوی د بشپړې ازادۍ اجازه یې نه وي ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمشر انتونی ګوترش یو ځل بیا د افغانستان په اړه فوق العاده غونډې د جوړولو اعلان وکړ، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د چهارشنبې په ورځ افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې په یو خبري کانفرنس کې ګوترش ویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقوقو پر سرغړونو تمرکز وشي. هغې د برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډارونکي اړخ بللی دی. ګوترش د قومي زوډلو پر وړاندې د تبعیض او افغانستان څخه نورې ودونو د ترګری د صدرولو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې له چین او روسیې پرته ټولو ودونو ته چې د طالبانو متحدین دي د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بل او د ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون هم وغنده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپل ایکس پاڼه وکړ. دا سازمان وړاندې لیکلي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2018 کال په اګست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او بیا کال وروسته د پانتون دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. د هرات ځایي مسؤلینو وایي چې پرون د هلته یوې ټرافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ نهه غړي مړه شوي دي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري ایجنسي طالبانو د حکومت د هرات ولایت ویاند یوسف سعدي له قوله ویلي چې پیښه د دې ولایت په زوال ولسوالۍ کې د پاسو او 580 ډوله موټرو د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. د پیښې له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې ده. خراب سړکونه، د ټرافیکي نښو نښانو نشتوالی او د موټر چلوونکو له خوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب ګرځي. په داسې حال کې چې کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ د دیموکرات او جمهوري غوښتونکي ګوندونو نوماندان په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ټولنې د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي چې په ایالتي سیالیو کې مهم رول لوبولی شي. کاملا هاریس هیله منده ده چې د روسیې په وړاندې د پولندي ټبرو امریکایانو او د ټرمپ لخوا د اوکراین په ملاتړ کې د شک او تردید څخه ګټه پورته کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر او دیموکرات ګوند نوماندي کاملا هاریس انتخاباتي ټیم چې د چهارشنبه په ورځ خپل پولندي ټبرو امریکایي ملاتړ سره یو تلیفوني تماس تنظیم کړ، څو هغه د خپل سیمایزو شبکو لري د دوی انتخاباتي کمپاین سره واصل شي. او رسې خبرم دا چې ټاګل شوې ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیوړي لوبډلې سره د 500 ډونو لوب وکړي. دا لوب د دوه لوبډلو ترمنځ روانه لړۍ دویمه یو ده چې د متحده عربی اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونی لوب افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونی لوب کې افغان بلران وتوندل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د یو سلو شپږو منډو په جوړیدو اوټ کړي. د یاد افغان لوبغاړي په شپږو او ورونو کې د سلورو لوبغاړو په سوځیدو ورسېدل. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم واورئ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له غونډې د افغان ښځو د حقونو تمهید څه دي؟
افغانستان خلک ستړي دي. پس له درې کاله نور اعلامیو اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت پاکله باندې واخلي.
افغانستان کې د پاسپورت غوښتونکو نیوکې لا هم په خپل ځای دي.
ما چې کله بایومیټریک وکړ پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت راته راشي، یعنی و میاشتې وروسته راغی.
میدان وردګو کې د برېښنا نشتون زده کوونکي اندېښمن کړي دي.
نو موږ مشکلات برق سي د کچې طرف اسې، نو موږ اوس ځینې غټې دستګاوي دي چې په عادي جنراتور باندې نه چلندېږي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پرون د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له قانونه د پراخه سرغړونو په اړه خبري وشي. پرون امنیت شورا د افغانستان په اړه ناسته درلوده چې پکې غوړي ودونه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې وښودي. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه دغه سازمان په ځانګړي غونډه کې بعد بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو نه د پراخه سرغړونو په اړه خبري وشي. هغه چې دغه سازمان سرمنشي د طالبانو د اوسنی رژیم تر ټولو وحشتناک اړخ بولي. انټونیو ګوتریش پرون چهارشنبه د سپتمبر 13 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې خبريالانو ته دغه غونډې د جوړېدو خبره وکړه، خو دقیقه نیټه یې ونه خوده.
موږ په افغانستان کې د اوسنی استبدادي رژیم په چوکاټ کې د توکمیزو ډلو پر وړاندې د ټولو بشري حقونو سرغړونو او تبعیض په اړه ژور اندېښمن یو.
ګوتریش په افغانستان کې له ترهګرو ډلو د طالبانو پر ملاتړ هم اندېښنه څرګنده کړه او خبرداري ورکړه چې دغه ډلې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ پېښولی شي هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پنجشنبه د سپتمبر 19 ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو خبري غونډه کې د ښاغلي ګوتریش څرګندونه رد کړي او نوموړی د معلوماتو په کموالي تورن کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دا هم ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي، خو په خبرې دا کار ځکه ستونزمن دی چې طالبان په اوسنیو شرایطو کې همکاري ته زړه نه ښه کوي. ګوتریش په داسې حال کې د افغانستان په اړه د یوې فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان کوي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت خراب او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د لا ډېرېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي امنیت شورا په داسې حال کې چې هر ډول واک او صلاحیت لري د افغانستان په اړه یوازې په اعلامیو او خواخوږیو بسنه کوي. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعال شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو له راتلونکې ناستې ډېرې تمې نه لري.
سربیره پر دې چې د افغانستان د خلکو حقوق په هیڅ شي کې تعریف شوی نه دی، خو بیا هم زه فکر کوم بین المللي ادارې نه غواړي چې خپل دغه پاتې راتلو ته غاړه کېږدي. نو زما په اند راتلونکې غونډه به هم که چیرته په همدغه منوال باندې مخته لاړ شي کم تمه او توقع به ورنه ډیره نه کیږي. افغانستان خلک ستړي دي، پس له درې کاله نور اعلامیو او اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت په اړه باندې واخیستل شي.
خو د ښځو د مشارکت شبکې یوې غړې ترنم سیدی بیا وویل له دې ډول ناستو تمه لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د ښځو ضد سیاست د پای لامل شي.
نتیجه و برایند این نشست ها اقدامی
د دغه ډول ناستو پایله باید د ښځو په وړاندې د طالبانو د ضد سیاستونو پای ته رسیدل او د بشري حقوقو ځای پر ځای کول وي. د دې ترڅنګ باید پر طالبانو د سیاسي فشار لامل شي تر څو دغه وضعیت بدل او د افغان میرمنو حقونه خوندي شي.
افغانستان یک راه چاره درست میاندیشند.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیت لږ تر لږه اویا فرمانونه پلي کړي. تر ټولو وروستی هغه د امر بالمعروف قانون دی چې له مخې پر افغان ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې له چین او روسیې پرته چې د طالبانو ملاتړې بلل کېږي ټولو غړو هیوادونو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. هغه قانون چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ پکې د ښځو غږ او صورت هم عورت بلل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په تېر کال کې پر یو شمېر طالب چارواکو د تحریمونو د لرې کولو او له تور څخه د هغوی د نومونو په ایستلو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دغه وزارت سربراز امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکونې تر انوان لاندې په یوه خبري کانفرنس کې دا وکړه چې له نورو هېوادونو سره د دوی د اړیکو او تعامل کچې پرمختګ کړی. خو شمېر افغان کاربان له طالبانو سره د نړۍ پر اړیکو او همکاري نیوکه کوي، وایي چې دا کار د هغه افغانانو په حق کې جفا ده چې تلې نړۍ ته د هیلې په سترګه کتلې او د خپل حقونو تامین غواړي. نور جزئیات د سنا ککړه په راپور کې.
په داسې حال کې چې له نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو پر حکومت د فشار زیاتولو ډېرې غوښتنې شوې، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په تېر یوه کال کې د تحریمونو او د تور لست څخه د یو شمېر طالب چارواکو د نومونو په لرې کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هېوادونو په ګډون د ډېریو هېوادونو نو سره د دوی اړیکې هي شوې دي.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت چې دوی د طالبانو غورزنګ په نوم د ممنوعه ډلو پولیس کې ځای کړی وو، له هغه لستخه لیرې کړ. د روسیې بنداشن به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
که څه هم متقی په مشخص ډول د خپل کوم غړي د نوم د اسفولو یادونه ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې طالب چارواکو په تېر یو کال کې د بیلابیلو هېوادونو ته شپږ څلوېښت سفرونه کړي او په قطر، ترکیه، پاکستان او ایران کې هم په غونډو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت یو شمېر هغه چارواکو چې د تحریمونو په لست کې دي، په دې وروستیو کې بیلابیلو هېوادونو ته سفرونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د څار ډلې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې یو شپېته طالبان تر تحریمونو لاندې دي، چې پنځه دېرش یې د طالبانو حکومت د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې اوس مهال نه دېرش سفارتونه او قونسلګرۍ د دوی د حکومت په واک کې دي، او د قونسلګریو او سفارتونو له لارې د پاسپورټونو او ویزو ورکولو او تمدید په ګډون افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمات دوام لري. امیر خان متقی زیاته کړه چې په تېر یو کال کې د روسیې، ترکیې، چین، ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د بیلابیلو هېوادونو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان څخه لیدنه کړې، او په ځینو مواردو کې د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لیکونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د ورځې په تېرېدو پر افغانانو محدودیتونه زیاتوي، او خلک په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې له طالبانو سره د تعامل پر ځای دې پر دوی فشار راوړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د اړیکو د ښه کولو پر ځای د فشار له لارې کار واخلي. په تبعید کې د بشري حقونو د فدراسیون مسؤول عبدالسمی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې له نړۍ سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې مخ په ښه کېدو دي او نړیوال تعامل لري، خو دا باید د دې په معنا نه وي چې په افغانستان کې د بشري حقونو خراب وضعیت له پامه وغورځول شي. نړیواله ټولنه باید په ډېر غور د طالبانو کړنې وڅېړي، او د دې پر ځای چې له هغوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید پرته له کوم قید او شرطه د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د رعایتولو لپاره پر هغوی فشار واچوي.
هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د بشري حقونو په برخه کې د ارزونې وړ او د مشخصو ژمنو تابع وي، او د بشري حقونو د مدافعینو او مدني فعالانو په ګډون د زیانمنونکو خلکو حقونه له پامه نه غورځول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له څه باندې دریو کلونو راهیسې د نړیوالو او بشري حقونو د سازمانونو لخوا د بشري حقونو په سرغړونې تورن شوی، او له دوی غوښتل شوی چې پر افغانانو ټول لګول شوي بندیزونه لیرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو د مڅپکې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. لبناني چارواکي د سپتمبر په 13 ویل چې په لبنان کې د ارتباطي وسایلو د چاودنو دوهمې څپې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپین کړي دي، چې په سیمه کې د وی اړخیزې جګړې ویره راپارولې ده. نور جزئیات د فرشتي صحاک په راپور کې.
لبنانی چارواکو د سپتمبر په 13 وویل په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د 14 دوهمې سپې لک تر لګ شل کسان وژلي او په سلګونو نور یې ټپیان کړي دي چې په سیمه کې د یوې هر اړخیزه جګړې ویره یې راپارولې ده. یوې امنیتي سرچینې او عیني شاهدانو ویلي حزب الله چې امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندلي ویلي چې په هغه مخابراتي ارتباطي وسایلو کې 14 شوي چې د دوی غړي یې کاروي. دولتي رسنیو د لبنان په جنوب او ختیځ کې د ورته چاودنو خبر ورکړی دی. ویل کېږي د چاودنو یوه لړۍ تیر ورځ هغه مهال رامنځته شوه کله چې خلک د تیرې ورځې د پیجرونو د چاودنې پر مهال وژل شویو کسانو د جنازې لپاره سره راټول شوي وو. د تیرې ورځې په دغو بریدونو کې د وژل شویو شمیر 12 تنه وو چې د حزب الله د ډیرو جګړه مارانو په ګډون ته 2200 ډیر کسان پکې ټپیان شوي وو. د لبنان د روغتیا وزارت د سپتمبر د 13 په برید کې په نښه شوي وسایل د واکې ټیک په نوم معرفي کړی دی. یاد وزارت د سپتمبر په 13 مخام نه وخت په یو بیان کې د مړو شمیر له 14 څخه پورته تر 30 تنو یاد کړی او ویلې دي چې تر 450 زیات کسان ټپیان شوي دي. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د وروستیو 14 تر شا اسرائیل په لاس لرلو تورنوي او وایي چې دغه عمل د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. حزب الله او د لبنان حکومت هم پر اسرائیل د هغه سپړه واچوله چې لری ځای کنټرولیدونکي پیچلې تنظیم شوي 14 بلل کیږي. اسرائیل تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د سپتمبر د 18 له برید څخه مخکې اعلان وکړ چې دوی په غزه کې د حماس وړاندې د خپل جګړې اهداف پراخوي. د سپتمبر په 13 د اسرائیلو د دفاع وزیر یو اف کلانټ د اسرائیلو سرتیرو ته په وینا کې وویل موږ د جګړې د نوي پړاو په پیل کې یو. دا زړورتیا هوډ او استقامت ته اړتیا لري. حزب الله د سپتمبر په 13 وویل چې د پیجرونو له 14 وروسته یې په لومړي ځل د اسرائیلي توپخانو پر پوستو د راکټونو برید وکړ. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ دواړو خواو ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په یوه لیک کې ویلي چې تهران به هغه برید تعقیب کړي چې په لبنان کې د دې هیواد سفیر هم پکې ټپي شوی دی. په ملګری ملتونو کې د سلوینیا سفیر سیمویل زبوګر چې د سپتمبر د 15 کسیزې شورا مشر دی وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د سپتمبر په 16 غونډه وکړي چې د پیجرونو د دې 14 په اړه بحث وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د سپتمبر په 13 خبرداري ورکړی چې د پیجرونو 14 په لبنان کې د ډراماتیکي جګړې د زیاتوالي جدي خطر په ګوته کوي او د دې زیاتوالي د مخنیوي لپاره باید هڅه وشي. د راپورونو له مخې یاد پیجرونه د تایوان خان لري خو یو تایواني شرکت ګولډ اپولو په دې چاره کې هر ډول ښکېلتیا ردوي او وایي پیجرونه د هنګري او شرکت جوړ کړی دی. پیجر د مخابراتي اړیکو وسیله ده چې د راډیو څپو له لارې لنډ لیکلی متن او غږیز پیغام ورستول کېدای شي. پیجرونه لومړي ځل په 1950 او 1960 لسیزه کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې شول. هر پیجر د ټلیفون په څیر خپل ځانګړې شمیره او کوډ لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان کې د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي سره لدې چې د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټولې اړینې چارې ترسره کړي خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تیریدو سره اړوند پوستخانو ته پاسپورتونه په خپل وخت نه دي راغلي. دوی سره لدې چې د طالبان حکومت د پاسپورت د اخیستلو بیلابیل نور مرکزونه پرانیستي خو بیا یې ستونزې پر ځای دي. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبان حکومت د پاسپورت عمومي ریاست نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ورځني ډول 15,000 پاسپورتونه ویشي او دایې به مخینه اقدام بلل دي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د پاسپورتونو د ویش په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي لا هم ستونزې موجودې دي. یو شمېر دوی وایي د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټول لازمي کارونه لکه بایومټریک، بانکي تعرفه او د فورمونو د کولو چارې ترسره کړي خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تیریدو سره اړوندو پوستخانو ته پاسپورتونه نه دي رسیدلي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ما چې کله بایومیټریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت راته راشي، یعنی و میاشتې وروسته راغی او دا ډېر یو وګدا مو دا ځکه نارمل حالت تر میاشتې هیڅ کله هم زیات شوی نه دی او که ډېر شوی وای وخت کې درش مساله و نو د دوه میاشتو نه بیا هم نه دی ځنډیدلی، خو زما پاسپورت و میاشتې وروسته راغی او دا په حیرانوونکي توګه تر ټولو لویه مده ده ځکه د جمهوریت په وخت کې ډېر په نارمل ډول 15 ورځو کې پاسپورت راتلو.
د کابل اوسیدونکو مشغان هم څو میاشتې کېږي خپل پاسپورت ته په تمه ده.
دا ډیره موده کېږي موږ د پاسپورت ریاست ته درخواست ورکړې ده چې پاسپورت واخلو. ډیره موده کېږي تقریبا شپږ او میاشتې کېږي چې موږ منتظر یو چې زموږ پاسپورتونه راوځي، نو تر اوسه نه دي راوتي. که د کوم د کورنۍ د کوم غړي راوموځي د بل نفر ډېر ځان کېږي زما د خاوند پاسپورت راوتی دی، زما پاتې دی، د لورګانو مې پاتې دی. همداسې موږ یعنی پاسپورت ته ضرورت لرو، یعنی په سم وخت کې په همزمانه وخت کې موږ ته پاسپورت نه راکوي.
د کابل بل اوسیدونکو جمیله هم ورته شکایت لري.
بسیار زیاد وقت میشه که ما در قسمت همی ریاست پاسپورت خاطر پاسپورت درخواست
دیر وقت کیږي چې موږ د پاسپورت ریاست ته غوښتنه کول کړی، خو له بده مرغه تر اوسه مو هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی. داسې کسان شته چې په لنډه موده کې پاسپورت اخیستی شي خو 1500 ډالره ورکوي، خو زما اقتصادي وضعیت دومره نه دی چې دا پیسې ورکړی شم.
مثلا 500 دلار 1000 دلار در حالی که من از لحاظ توان اقتصادی به قدر اقتصاد خوب نیست که من نمورد.
دیاد و شکایتون و آوید او پاره مود طالبان و حکومت دی پاسپورت ریاست ویاند نورالله پتمن و پخت چی دی راپور تر خبر دویه دی ازادی راریو پختن زواب نکره. دا شکایتون پا داسی حال که دی چی دی طالبان و حکومت دی پاسپورت عمومی ریاست دی سپتمبر پا نونه سمه پر خبال اکس پانه ادعا کرده چی پا ورزینی دولیه 15,000 پاسپورتونه ویشلی او دایه یو بمخین اقدام بللی دی. دغه ریاست د چارو د خوالی په موخه د جولای په 28مه په کابل کې د پاسپورتونو د ویش د درې نویو مرکزونو د پرانیستلو خبره هم کړې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د پاسپورتونو غوښتنې ډېرې شوې، داسې مهال چې په تیرو دریو کلونو کې د پاسپورتونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه یې هم شکایتونه تر اوسه موجود دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د بېلابېلو ستونزو له امله د ورځې په سلګونه افغانان وزي. ډېری دوی د دغې کډوالۍ عمده لاملونه ناامني، بیکاري او پر نجونو د زده کړو بندیز یادوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تېرې اګست میاشتې په 2مه په یو راپور کې ویلي و چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. راپور کې راغلی و چې له دې ډلې څخه یې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هېوادونو ته بې کوره شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مدر مردگ ولایت که ده برخ نستون زپید ولایت که ده تخنیک مسلکی زکری ده لیسی زکون که شکایت کوي چې ده برخ نه ده نشتون لولا دوی نیش کال برخ نه رشتی پوری اروان ده خبال زکری خیتر سرکلی هم خلق هم ده برخ نه لکه مخته شکایت لری. پا دیاره نور حال پراپور که
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د برېښنا له کمښت سر ټکوي او وایي چې دې ستونزې د ژوند چارې ټکنۍ کړې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د پلازمینې په څنګ او 2 کیلومترۍ کې پراته دي، خو خلک یې دومره د برېښنا له کمښت سره مخامخ دي چې آن په تعلیمي ادارو کې هم منظمه برېښنا نشته. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو انستیتیوت یو شمېر استادان شکایت لري چې د دې ستونزو له امله زده کوونکو ته هغه ډول زده کړې نسي ورکولی لکه څنګه چې اړتیا ده. د دې له ډلې یو ښوونکي محمد حمید د ازادي راډیو ته وویل
عمومی مشکل د وسایل بخش کې څنګه لرو؟ صرف د برق ده، ځین وخت د پلونو دي چې په ماشین کې استفاده ده کې پل خرابېږي، همداسې د خام مواد داسې د دې له کمبود سره بعض وخت لږ موږ مخ یو. او عمومي مشکل څه دغه د برق چې موږ اسلامي مرد غواړو چې موږ انسټیټیوټ ته برق راکنه. نو موږ مشکلات د برق چې د کچې طرفه سي، نو موږ اوس ځینې غټې دستګاوې دي چې په عادي جنراتور باندې نه چلندېږي، نو هغه کوم عملي چې پاتې دي موږ کولی شو هغه ترسره کړو، او د بازار د کار سره کوم نقشې مطابق مواد موږ ته راوړ کولی شو جوړولی شو.
د دې انسټیټیوټ د برېښنا څانګې زده کوونکي امین الله وایي د برېښنا پرشتکي زده کړې کوي، خو وایي دوی برېښنا نه لري چې پر زده کړو یې زیاته منفي اغېزه کړې ده.
او بل چې دا نور انداز اختراګانې زموږ چې د برقي جاروګانې دي، او یو له اولو جملو څخه یو دانه د ورکشاپ تخنیکي ورکشاپ لپاره پارسنګ ټیسټ چې موږ ترتیب کړی و. فری انرژي داسې ده چې مثلا نه هغه برق ته ضرورت لري، نه مثلا داسې کله چې موږ یو اندازه برق ورکو هغه نو لنګر لري او هغه تاویږي او موږ ته فری برق راکوي. اسلامي امارت د غوښتنه نه ده، ځکه چې دا داسې ده یو مرکزي انسټیټیوټ ده، او مرکزي انسټیټیوټ ده موږ برق شته لرو اما برق نه لرو. موږ ژوندی برق نه لرو، نو کله دلته وریځي بس دلته چې ده موږ شمسي دي نو هغه کار نه کوي، نو موږ ورته ناست وند. نو ښه به دا چې اسلامي امارت نه یوه غوښتنه لرو چې موږ ته برق اتاپایې تېرې شوي دي، خو برق یوازینی مشکل دی موږ برق.
د یاد ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي هم د برېښنا له کمښت او نشتون څخه سر ټکوي، او وایي که حکومت د چک بند ورته ورغوي نو د دې ستونزې به ورسره هوارې سي. د یاد ولایت اوسېدونکي 15 کلن نور محمد وایي د بندې چک د برېښنا بند چې د پخوا په شان فعال سي، د وردګو په شمول پلازمینې ته به هم برېښنا ورکړي.
ظاهر د وخت نه ده فابریکه جوړه شوې ده، خو د دې دلته هم کوبل ته اوله کې اول بعد د چک د فابریکو کوبل ته یې ورکولو، بیا دغه د فابریکه ورونه شوله او زه ورویسي موږ په دا جوړه شي په اتلس میاشت کې موږ ډېر خوشحاله یو، ډېره مننه ځینې کړو.
بلخوا په میدان وردګو ولایت کې ځایي طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی د چک بند د بیا رغونې چارې روانې کړې چې دا مهال 70% کار مخ ته تللی دی. د دغه ولایت د برېښنا امیر مولوی عبدالله خادم وایي دا ځل په یاد بند کې ډیجیټل سیستم نصبوي.
دوه کورونه شروع دي چې ډېر په شدت سره شروع دي، یو د دروازو شروع دي او یو د پایو شروع دي. دغه دروازې چې دي د هغه د کانال دای نوې راوړې د ایرانه، او د هغه دروازې چې دي د کانال یو کوسر دروازه او یو دغه د ګلاوې دروازه چې د ټول هغه سپو کوي د بند خړی وبوسي، هغه اوس نو بار کې کابل ته کابل کې ترمیموي او روبړي بیا دلته جوړوي.
دا یادونه ورده چې د یوازې میدان وردګ ولایت نه دي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي، بلکه لدی وړاندې د افغانستان لګړو نور ولایتونو هم راپورونه ورکول سی وی چې حالت خلک برېښنا نه لري او یا یې له پارچاوي شکایت لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یوندفي په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور لستورو ننګونو سره مخ دی. په ځنګړې ډول کلیوال سیمو کې چې برېښنا ته محدود لاسرسي لري او پر وارداتي برېښنا یې ډېره تکیه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپتیش ادارې یا سیګار بیا د 1402 کال په وری میاشت کې فیور افور کې ویلي و چې افغانستان د خپل برېښنا 80% اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي، او دغه هیواد په کلنی ډول $200 میلیون د برېښنا پر پیر لګوي.
ستاسو له پیغامونو
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیم، او دغه کمی مرستې د افغانستان د ولس سره کیږي، دغه نړیوالې راستې د افغانستان د ولس لپاره دا 4% 15% د طالبان خپل وړي، او هغه نور 15% 40% چې پاتې سولې هغه د خپل همکارانو ته ورکوي، او پاتې غریبان چې سوله مسکینان چې په افغانستان کې چې د لوږې کړېږي هغو ته دا پیسې او دا مرستې نه رسېږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي، یا چې یو داسې یو شخص ورته وټاکي چې هغه ولس ته ورسېږي، د ولس ته پرې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې در څه مرستې چې راځي دا ټوله طالبان خپله وړي، یا خپلو همکارانو ته ورکوي، یا قریبانو یا دوستانو ته ورکوي، او پاتې ولس چې دی ولس دغسې شمه ناست دی.
السلام علیکم، ما زده رادیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه نیکې لوړانی کوم. ما
غوښتنه ده د اسلامي امارت د اسلام په چوکاټ کې د نجونو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د ښځو حق دی، فرضو په خلکو باندې باید ویکړي، نو باید تعلیم ته زمینه برابره شي، خو زر تر زره وخت باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې چې کوم حالات روان دي په افغانستان کې، هیڅوک داسې زړه نه ښه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي یا خپلو درسونو ته لاړ شي او درسونه وایي، څوک درس نه وایي. دا ولې نه وایي؟ ځکه چا ته وظیفې نه پیدا کیږي او نه څوک وظیفه کولی شي. ټول خلک چا پوهنتونونه هم ویلي دي خوشي ګرځي، نو د دوی په ذهنیت باندې لږ کار کول پکار دي تر څو چې دا خلک مکتبونو ته لاړ شي او مکتبونو ته زړه ښه کړي. او د حکومت څخه هم همدا غوښتنه کوو چې خلک مکتبونو ته ولیږي او مکتبونه پرې ووایي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د خبرونې دویمې برخې ته راغلو مخکې تر دې چې خبرونو ته لاړ شو، ازادۍ واورېدونکي خبرونه هم تاسو ته لرو. اوس هم خبرونه. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امین خان متقی د پنجشنبه په ورځ وویل چې درې کاله وروسته له دې چې دوی واک ته ورسېدل، حکومت یې په نړۍ کې د 9 افغان سفارتونو او قونسلګریو کنټرول ترلاسه کړی دی. هغه زیاته کړه د دوی وزارت تیر کال د ترکیې، روسیې، ایران او پاکستان په ګډون 11 هیوادونو ته لسګونه ډیپلوماتان لیږلي دي. ریوټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکلي چې هیڅ نړیوال حکومت په رسمي توګه د طالبانو اداره په رسمیت نه پیژني، خو چین او متحده عربي اماراتو په رسمي توګه په پلو پلازمینو کې د طالبانو د حکومت سفیران منلې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش یو ځل بیا د افغانستان په اړه د فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان وکړ، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې په یوه خبري کانفرنس کې ګوتریش ته وویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو تمرکز وشي. هغې دا برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډارونکی اړخ بللی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشري ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپل ایکس پاڼه کې کړی دی. دا سازمان وړاندې لیکلی چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو نجونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. ورسته خبرم دا چې د هرات ځای مسؤلین وایي چې پرون د خپل ټیوی ټرافیکي پیښه کې د وی کورنۍ نه غړي مړ شوې دي. طالبانو تر واک لاندې بختر خبری اژانس د طالبانو د حکومت د هرات ولایت دی وایان د یوسف سیدی له قول وایي چې پیښه د دې ولایت په زوال ولسوالۍ کې د یو پاسو او 15 ډوله موټرو د ټکر له کبله رامسته شوې ده. د پیښې لامل د موټر چلوونکي به احتیاطي ښودل شوې ده. خراب سړکونه، د ټرافیکي نښونو قانوني شوالی او د موټر چلوونکو له خوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب ګرځي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر کسانو خپل به وسی راته یاد کړی دی، به وزدی یادونه کړی ده. یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان را ستانه شوی دی ویلي دي چې له دوی سره مرسته نه کیږي، لاس نیوای نه کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وایزانو د لاټي پروګرام لاندې برخه هم هیروي، خو راځي پایل ساسو په پیغامونو وکړو.
زه بختالله د پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما دا غوښتل چې موږ په منطقه کې سیلابې ډېر زیانین رسولې دي. مو د مرستندوی له ډلې څخه دا غوښتنه وه چې موږ سره د کمکې نه وشي او موږ مځکه ډېرې سختې سیلابې ځپلې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. ورور از موږ ته د کومکونه وسې موږ تاریخ باندې موږ ته تاریخ نه لکه تاریخم را باندې باندې او نور کومکونه نست نه بدلست نه او ماشات را سره سره موږ سره کومکونه کوم ډیر سره مشکلات کې. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله. د نصرت الله د هلمند څخه خبره کومه. دغه خبره می در سره شریکول ما ول په د افغانستان د هلمند په ولایت کې دغه د تاریخي آثار څخه ساتنه نه کیږي. اوس مثال لکه دا د بست کلا د ډیر دا ډیره نړېدلې ده، ډیره سره ویجاړه شوې ده، نو د طالبان د حکومت د خوا څخه هیڅ یو نظر هم نه دی ورته سوی. همدارنګه دا د ګریش په ولسوالۍ کې دلته دغه د زوړ محبس په نامه باندې کلا ده، دا هم ډیره سره ویجاړه شوې ده، حتی سړکونه پکښې وتلي دي، نو هیڅ دې ته هیڅ نظر نسته. نو ستاسو څخه مې هیله دغه ده چې تاسو زموږ پیغام تر دوی پورې ورورسوئ، تر څو دوی و دغه تاریخي آثارو ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه دا چې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې دا شتون لري، نو باید چې په صحیح توګه یې ساتنه وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او پاتې جسو نور داسې همکاران ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه زما پیغام تر ځای پورې ورسوئ چې دا زموږ په علاقه کې دایکندي ولایت مرکز کې جران کې دغه د بی سیم افغان بی سیم کمی خادی چې دی او یا په اصطلاح باندې انتنونه چې دی سم کار نه کوي، د شپې نیټ د لسو بجو تشار تر شپږو بجو پورې کار کوي، د ورځې کار نه کوي. او دغه رقم د سلام شرکت زموږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر ځای پورې ورسوئ چې دغه ترتیب یې جوړ شي او دا نیټه کار کوي. نو دا به مو هیله ده، موږ د وای فای سره دلته څه په تکلیف باندې یو، دا مو غږ دی تر یو ځایه پورې ورسوئ چې تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. دوی کې چې روغ جوړ او صحتمند وست، زه یو تن محصل د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو له انستیتوت څخه چې په هلمند ولایت کې موقعیت لري تاسو ته داسې پیغام پرېږدم. د تیر یو نیم کال یا اتلس میاشتې راهیسې موږ فارغه شوي، خو تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم، زموږ څخه اگزیټ انتعامونه نه دي اخیستل شوي. د تیرو اتلسو میاشتو له شل میاشتې راهیسې دولتي اگزیټ ازموینې چې د وزارت څخه اخیستل کیږي، د لوري څخه اخیستل کیږي، زموږ څخه نه دي اخیستل شوي. موږ فارغه شوي یو اتلس میاشتې مخته، خو تر اوسه هیڅ هیئتو دغه نه دی راغلی چې دغه پروسه وڅېړي، حتی هیڅ معلومات یې نه کیږي. مخکې د ریاست کمیټې اخیستی، اوس یې د امتحاناتو کمیټې ته اړولی دی، خو امتحان تر اوسه نه دی اخیستل شوی. زموږ دغه مشکلات یې تر محصلینو پورې ورسول شي. ټول محصلین که قابله ګان دي، که فارمسیستان دي، که پروتیز دندان دي او که نرسان دي، ټول دغسې ګرځي. هر انجو هر مسی ته چې ورسي هغه وایي تاسو د اکزیټ امتحان نه دی ورکړی، تاسو زموږ سره سبتینام یا شارټ لیست لپاره قابل د قبول نه یست. نو خپله مو د ستیامې په ریاست کې څو وارې اپلای دپاره ورغلي، خو موږ نه شارټ لیست کې موږ نه مني، وایي تاسو د اکزیټ نمرې نه لري او هلته زموږ د اکزیټ امتحان نه اخلي. موږ څه وکړو، کومې خواته ولاړ شو؟ زموږ مشکلات تر مسؤلینو پورې ورسوئ.
نیم نفوس مسافر وي او په خواریو کې او په غربت کې باندې تیر شوی دی، ځکه د افغانستان اکثره وګړي اوس هم په ترکیې کې، ایران کې، پاکستان کې، نورو بهرنیو هیوادو کې مسافر دي له خواریو لپاره. او چېرته کله ولاړ شي بهرنیو هیوادو ته، هغه حکومت هم ظلم باندې کوي او سپکاوی یې کوي، او دغه ته مجبور سي چې خپل ژوند بیزار وي او خپل د وطن هر لحظه ورته یادیږي او په سختو مشکلاتو کې خپل کورنۍ ورته یادیږي. ډیر افسوس لري، مسافرې ډیر زور غواړي.
وطنه دې شروع او جوړ به وي، نو د ما نظر او د ما پوښتنه دا داسې دغه په افغانستان کې کومې پروژې دي؟ مخکې د ملل متحد ده، ډبلیو پی ده، آی ایم ده، یونیسف د یونیسا، دغه کومې د بهر شبکې دلته په افغانستان کې فعالیت کوي؟ داسې په نام فعالیت کوي، دا داسې فعالیت نه کوي چې دلته د افغانانو ستونزې حل کړي. ستونزې ور ډېروي، حل کوي نه، ستونزې ور ډېروي. بل خو په هر کار کې دوی مداخله کوي، او کار مداخله هم دوی په هر کار کې او کار هم نه کوي. دلته په افغانستان کې تیر وخت پلانکی جی که دومره خلق وجی دی او تجی دی او خوراک ضرورت لري کومه چاته ور کړی دا حضور ټول خپل جوبونه ته وای تاسو په دې باندې سوال ولې نه کوي خالی تاسو جوب ته وای ګرک دا خل ټول جوب ته وای ته جوب کارونه کی.
السلام علیکم ستړي مسې ته دې راځي کار کوم کو عبد النبی افغان ما د کندهار ولایت څخه تاسو ته مسیج نشیږي اسټی د پدې وس ولایت باندې مرغاد ولسوالۍ مخ په حال اوس په کندهار کې اوسېږم موږ مهاجرین د پاکستان را وشتو یو هغه یو درې څلور میاشتې پنځه میاشتې کېږي موږ تر اوسه هېچا کومک نه دی کړی موږ دلته د بل په سرای کې اته تر اوسه پر پراتو یو د کرایه په سرای کې هېچا تر اوسه پورې زموږ سره داسې خاص کومک نه دی کړی لاسنیوی نه دی کړی او تاسو هم په رادیوګانو کې وایاست په ازادي راډیو بي بي سي کې په نور رادیوګانو کې ډېر رادیوګانو کې وایي چې معنا نړیوال د مهاجرینو سره کومکونه کوي یا داخل موسسې د مهاجرینو سره کومکونه کوي زموږ سره هېڅ کومکونه نه دي شوي خو دا و د بل په کرایه په سرای کې پراته یو نو هغه زموږ څه کرایه غواړي او موږ هم نه کار نه د کار یم نه د غریبۍ یم خپله معیوبه یم نه کار کولی شم نه کېزم کولی شم واته ته نه کول مې غاړې ته لیدلی دی خدای وکړي چې زما غږ تر لوړپورو چارواکو پورې تاسې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو همګرونو ته ګرانو همکارانو ته ټولو ته زما د خوانه چې سلام احترامات ومنئ ګرانو ورونو مستعمر ملي دي زما نوم دی زلګ چې ستاسو سره زه میسج کوم ورونو دغه د ګرانو ورونو زه مصطفی ولد نبی جان د کندهار ولایت نه تاسو ته مې وایس میسج پریښودی دی هیله کوم چې زما میسج ته جواب زر په زر راکړي ورور دلته ډیر وضعیت خراب دی دلته مونږ ډیر په بد حالت کې ورور نو ورور دغه دی مونږ د مشکلات دغه دی ورور زما یو کاکا دی د تقریبا د درې شپې تر څلور شپې ته کالو عمر لري چې تقاعد شوی دی تقاعدي نه ورکوي د طالبانو له امله تقاعدي نه ورکوي او بل مې پلار دغه دی مایوب دی معلول دی هغه ته هم دغه تقاعد مایوبي نه معاش نه ورکوي چې هر وخت ورور چې ورشي ورته ووایي ورته وایي چې نه ورور تاسو باندې آرام دی او د خپل طالبانو ته یې ورکوي مونږ تاسو ته نه راکوي نو ستاسو هیله ده چې زمونږ دا هیواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوي زمونږ نور مو وخت نه نیسم ښه شپه مو درته غواړم.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ما تېره ورځ کله چې په سرور دوسوالۍ کې طوفان راغو زه سرور دوسوالۍ کې د شیخ مصری خارګوټی د شورا مسؤول یم چون مونږ دا ساحه هم طوفان ډېره زیاته ځپلې ده په مجموع کې هغومره اثرات یې په شیخ مصری خارګوټی نه و لکه څنګه یې په نورو ساحو باندې و خو په چون دا ساحه هم د طوفان څپو لاندې وه چې مجموع کې مونږ اوس پورې څلور شبکې دي اوبو چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوي دي په کامله توګه قطه دي بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی تقریبا تر 2000 ډیک شاوخوا په میلیونه د اوبو دي کمک سره مخ دي بالکل په هغه ساحو کې اوبه نشته دی په زمن کې باید ساحې کې زموږ زخمیان دي زموږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوس پورې زموږ 2500 فامیله د مریض شمسیونه به برخې شوې دي چې دوی دغه ساحه چونډې را دي خار نه لري ده په جګه ساحه ده لمر سره ډېر زیات دي ورکې خلک ډېر غریب دي ستونزې ډېرې زیاتې دي شمسیانې مکملې ختمې شوې دي نو هیله مده چې تاسو طریق نه زمونږ دی ولس سره رسیدګي وشي.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو موږ هم خبره کړه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 1500.
اوس هم راځو د ورکشو ایزانه د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو، زما د اکازوی د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 4 9 0 4 2 2 بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم لسید. هر چاته ورور معلومات دی، ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. العمل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وی دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد عیسا اخوند مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو یو ځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریکوي، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، ولا والم چې کومې خواته به تللی، چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمېره خپل شمېره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده: 0 0 5 1 4 1 8 2. شمېره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم: 0 0 5 1 4 1 8 2. په دې لوی چې زما پیغام په بار بار نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرک دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 85 40 16 68 0 5 8 4 0 1 8 مننه. آزادی راډیو دې ژوندۍ وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ به یاست. روزما ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درک سوی، تقریبا د 15 کال دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی. د هلمند ولایت د مسکله ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ورمعلومېږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو زخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته پر دغه شمېره زنګ ووي: 0 90 91 215. شمېره یې ور بیا وایم: 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زلال علي ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر لیکه وسلم. زموږ د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کور سره درک سوی، یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نه درک سوی دی. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري، یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکه ما سیا، یو زنګ وکه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چار چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کېږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم: 0 0 3 1 0 0 9 3. یہ واری بیا: 0 0 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو، السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیران د پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزک د کلی دی. دا ډیر وخت کېږي موږ درک نه لرو. کچیر دی زما آواز اروي، د واتس اپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړئ: 0 15 3 6 4 4. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ بیاست. زه محمد صادق اکمل یم، اړیکم یم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بیغس ولایت کې دی. نو کدی زما غږ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکې، نو کدی زما غږ اوري زه دا شمیره ورکوم، نو دی زما سره اړیکه ونیسي. 0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو محترم اوریدن کارکون کو امکاران سلامونه ومنی په خاص توګه تای روشن صاحب محترم ته په دې لوی څه شبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کې چې نادر کسوی دی عبدالبصیر د پرای ولایت کلستان ولسوالۍ د مادابا د کلی اوسیدونکی و تقریبا 20 کلونه کې چې نادر کې نست نو کدار جا زروی یا د خپل زما غوړې یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسه زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8 لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9 همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8 یعنی 0 0 1 2 8 9 همدارنګه 0 0 6 3 9 0 8 وسلام.
سلامونه ګران روشن ته محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. ل سمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاءالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 1522. شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای ده. خدای دې وکړي ستاسو پر جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته. هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووږي 0 0 1 9 4 0 0 1 9 8 3 0 اخیرته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکون کوشیس په خیر است. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت هلمند ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کې چې ورک دی تاس که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وو 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ورځو چې نظر نومېږي تقریبا دوه میاشتې کېږي نه ده راکړ شوی ده په څلور به څو کالې تر وکړې پرتن د پاره څه معلومات نومته دی په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه اویا اتیا نهه شپږ سوه اتیا یعنې صفر اووه اووه اته صفر دوه نهه شپږ اووه اته بس سختۍ په امان.
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
تم رب منی سمرا گرانا د تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا پی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رک کرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کے غم آد آسمان پا غم دے پوہن کرو وزدر لری دو مکان زندگی دے رو ستانا بغیر